द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوردونکو د ډیو ریډیو سهارنه خبرونه کې درته نوشروان کلندر هر کلی و نن د زیارت ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې 15 نیټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د سهار شپږ په کابل کې 5 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 8 شوې دي اول مو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان نائب صدر دوستم لخوا د ناروا سلوک په سر خارجه سفیرانو سره خپل ملاقات کې افغان صدر غنی ویلي د پیښې کره پلټنې به کوي سرچینې وایي نړیوالو قوتونو کابل ته بهرنۍ مرستې د جنرل دوستم خلاف سګام پورته کولو پورې تړلې او د شام په حلب ښار د تیر ورځ ډزبندې ناکامه کېدو وروسته دواړه غاړې یو وارې بیا یو بل سره رضا شوي او ملګرو ملتونو د شام واکمنو او د دوی پلویانو ته خبرداري ورکړې په عادي ولس بمباری به د نړیوال قانون سرغړونه او جنگي جرم ګڼل کیږي امریکایي چارواکي وایي د داعش ترهګر ډلې خلاف هوایی کمپاین په وخت یې 15% وسلوال وجلي د داعش مخنیوي لپاره جوړ نړیوال ائتلاف کې د امریکا نماینده بریټ میک ګورګ وایي که دا وخت داعش تر دا وخت داعش تر 15 پورې وسلوال لري او زغوږ شئ د خبرونو تفصیل ته د افغانستان صدر اشرف غنی باندې د نړیوالې ټولنې او بشري حقونو ډلو لخوا د نائب صدر عبدالرشید دوستم په ضد د پلټنو فشار زیات شوی دی د صدر غنی د دفتر څخه جاري شوي بیان کې ویل شوي دي د غربي نړۍ او اروپایي هیوادونو ځنو سفیرانو افغان ولس مشر ته ویلي که رشید دوستم په اړه کاروایي ونه کړه نو بهرنۍ مرستې به د دغې کاروایۍ سره مشورته کړي د یادونې وړ ده د جوزجان پخوانی گورنر احمد ایس چه مطبوعاتو ته ویلي د رشید دوستم په وینا د بسکشۍ لوبه کې د ماتې وروستو د ده وسلوالو عسکرو اوچت کړی وو څو هفتې یې بند کې ساتلی وو او ورسره د بې پردې کړی هم وو خو رشید دوستم دغه تورونه بللی دي د افغان حکومت چارواکو او پارلمان غړو د روسیې د هغه وروستیو څرګندونو غندلو ته دوام ورکړی چې وایي له طالبانو سره محدودې سیاسي اړیکې ساتلې وې د شورو په ورځ د افغانستان پارلمان په غونډه کې په دې اړه تاو د باسونو شوي او ځینې د پارلمان غړو د طالبانو سره د روسیې اړیکې له شرمه ډکې بللې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر زید راد الحسین ویلي دي د شام حلب خار وګړو ته په حفاظت سره د سیمې پرېښودو لپاره د شوي ډزبندې ماتولو په ګام حیران شوي دي او زیاتوي دا وخت د غلوزنامه د یوې ورځې لپاره عملي کېدو وروسته په نظر نه راځي او د بشري حقونو ډلې وایي د یوې اندازې په مطابق د حلب هغه مشرقي برخې چې د کال 2012 نه د بشر الاسد مخالفینو په کنټرول کې وي پکې تر 500,000 پورې عام خلک نښتي دي د ملګرو ملتونو بشري حقونو اداره وایي د شام حکومت د روس جنگي الوتکو او د شام حکومت اتحادیانو لخوا دا وخت په حلب خار بمباري روانه ده او دغه ګام یې جنگي جرم بللی دی بلخوا بیا د بشر الاسد مخالفین وایي چې یو ځل بیا د دوی د حکومت سره روغه شوې ده او تمه ده نن د زیارت په ورځ په بمباره کې ژوبل شوو ترانو ته د سیمې پرېښودو اجازه ورکړي په شام او عراق کې د داعش او تندرو ډلو په ضد د خصوصي ځواکونو امریکایي کمانډر لیفټنټ جنرال سټیفن ټاون سینډ خبرداري کړې ده که شامی ځواکونو او روس د داعش ډلې نه د پلمیرا خار قبضه بیرته اخستو کې ناکامه شول نو امریکایي فوج په خپله به د دغې سیمې آزادولو لپاره بریدونه پیل کوي یاد دی وی چې د تیر اتوار په ورځ د داعش وسلوالو یو ځل بیا د شام پلمیرا خار نیولی امریکا اندېښنه څرګنده کړې چې داعش دغلته مهمه پوځي مرکزونه نیولی چې پکې توپخانه او جدید وسله موجود ده امریکایي چارواکي وایي عراق او شام کې تر 500,000 زیات د داعش وسلوال وجلي دي او دا وخت دوی سره یوازې 12,000 نه تر 15,000 پورې وسلوال په جنگ کې برخه اخلي وایټ هاوس کې د داعش په خلاف د اتحاد خصوصي استازي بریټ میک ګورګ ویلی دی د کال 2014 راسه داعش په خلاف منځنی ختیځ کې مهمه پرمختیاوي کړې دي. دغه داو په داسې وخت کې کیږي چې د صدر اوباما په موجودګۍ کې داعش لا په مکمله توګه ماتې نه دی ورکړی شوی او نوی منتخب صدر ډانلډ ټرمپ ته به په دې اړه مهمه ګامونه پورته کول ورپغاړه وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د افغانستان په اړه باندې مهمه خبرداري چې په دغه ځای کې نائب صدر رشید دوستم هغه باندې د جوزجان صوبې چې کوم پخوانی گورنر دی احمد ایس چې هغه په تورونه لګولی دي چې د بسکشې مقابله کې د ماتې وروسته د وسلوالو دی اوچت کړي سو هفتې ورسره په کور کې ساتلې او تشدد یې په هم کړی او بیا دغه شان دې بے پردې کړی هم دی. افغان صدر اشرف غنی سره د شورو پورز باندې د بهر نړۍ سفیرانو ملاقات کړی دی او دغه د بشري حقوقو په ضد یو خلاف ورزي هم ګڼلې او دا یې هم ویلي چې کله د پزت ګامونه پورته نه کړی شول نو بهرنی امداد به د داسې قسمه پیښو سره چې کوم دی اوتړي. د ډیو ریډیو همکار وکیل خان په رپورټ راکوي.
د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پر ضد د ظلم او زیاتې تورونه افغان حکومت د مشکل سره مخ کړي چې ورسره د دغه تشدد له وجې صدر غنی د پلټون لپاره مخ په زیاتې د نړیوال فشار سره مخ شوی دی. خو د هغلی دوستم مرستیالان وایي چې دا د نوموړي پر ضد د سیاسي منصوبې یوه برخه ده. صدر غنی تیر ورځ هم په دې لړکې په خپل ماڼۍ کې د خارجي سفارتکارانو سره لیدلی او ورسره د هغوی په فکرمندو باندې بحث کړی دی. د دغه ملاقات په اړه معلومات لرونکي سرچینو ویلي دي چې دغه مهال داسې اشاره هم شوي دي که چیرې په سملاسي توګه ګامونه وانغستل شول نو کیدی شي ځینې خارجي مرستې د افغانستان لپاره بندې کړي شي. خو هغوی دا هم ویلي دي چې هاغلی غنی دغه ډلې ته یو وار بیا دا باور ورکړی چې نوموړی هاغلی دوستم انصاف سره مخامخ کول غوښتل. عبدالرشید دوستم څوک چې یو پخوانی تیز جنرال او په نسل ازبک ملیشیا مشر پاتې شوی په چاچی په تیرو وختونو کې د بشري حقوقو د سرغړونو تور هم لګولی شوی وو. په دوستم تازه تور کې ویلی شوی دی چې د شمالي جوزجان ولایت پخوانی والی یا گورنر او سیاسي مخالفه احمد اشچی سو اونړوان دی د پولو د یو میچ په محل د سلګونو خلکو پر وړاندې وخلی او زیاتې ورسره کړی دی. د تیرې نهې پر ورځ د یو ټلویزیون سره د مرکې په محل هاغلی اشچی ویلي چې نوموړی د افغانستان په شمال کې د دوستم په ودانۍ کې د یو کې دی په ډول ساتلی شوی وو چرته چې مرستیال صدر دوستم په ممکنه توګه په اسچی ظلم او زیاتی کړي او خپل محافظو ته د دغه سپینګیری سره د جنسی زیاتی کولو امر کړی وو. نوموړی اسچی 15 ورځې وروسته د ځایي مشرانو په جوړجاړي کولو سره راخلاص کړی شوی وو. دوه شپېته کلن دوستم په جوزجان صوبه کې په خپل ودانۍ کې غلې ناست دی او د دغه تورونو په اړه په ولسي توګه لاس نه دی ویلي. خو د نوموړي د پاټۍ مرستیالانو هم تېر ورځ په سرخار کابل کې د نوموړي د دفتر څخه یو خبري کانفرنس ته ویلي چې دغه تورونه بې بنیاده دي او ویلي دي چې دا د دوستم عزت ته د زیان رسولو لپاره د کورني او خارجي سازش یوه برخه ده او دغه سازش کوونکی غواړي چې هاغلی دوستم نااهله وګرځوي. یاد دی وی چې مرستیال صدر دوستم تر 100 میاشتو پورې د هاغلی غنی سره یو رقم په جنگ کې بوخت وو. هاغلی غنی یو واري د جنگي مشر په حیث غندنه کړې وه خو بیا د دغه وروسته په کال 2014 کې خپل سیاسي ملګري جوړ کړلو ځکه چې د نوموړي نسلي اقلیتي ډلو په شمال کې په خپلو مضبوطو ځایونو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې وې. مرستیال صدر دوستم 100 میاشتې وړاندې د طالبانو په یو برید کې نږدې وژل شوی وو. هغه په افغان حکومت باندې نوموړي ته پورا تحفظ نه ورکولو نیوکه هم کړې وي. او بیا رستو یې د صدر غنی کامی سلامتیا لپاره سلاکار باندې د دغه برید د منصوبې تور لګولې وو. اهاما تاهج څوک چې د افغانستان د نېشنل اسلامک موومنټ پارټۍ ویان دی، تېره ورځ ویلي چې دوستم د هیواد دننه او خارجي ډلو یو ښکاره سازش ښکار دی. نوموړي ویلي دي چې پخوانی گورنر اسچی د حکومت پر ضد ډلو سره ملو دی او دا چې امنیتي ځواکونو هغه نیولې وو. هغه له تاهج ویلي چې پارټۍ د قانون احترام کوي او د هر رقم شفافه پلټنو کولو هرکلی کوي. خو نوموړي دا هم ویلي دي چې د هاغلي دوستم لخوا یو وفد چا چې تېره ورځ د صدر غنی سره لیدلی، هغوی ته باور ورکړی شوی دی چې دغه مسله به د نورو ډلو سره د مشورو او د مشرانو د غونډو وروستو حل کولی شي. اخوایي حکومتي چارواکي د دې معاملې د نازکتیا له وجې د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي که چېرې د هاغلي دوستم پر ضد مقدمه وشوله او هغه پکې ګناهګار وموندل شو، نو کېدی شي نوموړی د خپلې څوکۍ نه لرې کړی شي. سرچینو ویلي چې هاغلی غنی تېره ورځ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نورو سترو عدالتي چارواکو سره په نورو ګامونو باندې د بحث لپاره لیدلی.
ګران اردوونکو، د شام په حل خار کې چې کوم مشرقي سیمې لري، هغه د تیرو څلورو کالو راسې د بشر الاسد مخالفینو سره په قبضه کې دي. د روس او د شام ځواکونه د سو هفتو راسې په دغې باندې بمباري کوي. په دې لړ کې د تیر ورځ یو لوزنامه هم شوی د ډزبندې چې په دغه ځای کې تر نږدې 50,000 پورې کم خلک دي، هغه دغه سیمې پریدي. خو پرون دغه بیا ماته شوی و، بمباری پکې شوی. د اوس وروستي رپورټونه بیا دادی چې په دغه ځای کې یو ځل بیا د شامي حکومت او مخالفینو ترمنځ معاهده شوی ده. ممکن ده چې نن د زیارت ورځې نه دغه ځای نه د خلکو حفاظت سره وتل شروع شي. د ډیو ریډیو همکار محمد علمگیر په یو رپورټ راکوي.
د شام یو یاغي ډلې احرار الشام ویلي حکومت سره شوی نوې لوزنامې لاندې با علي په جنگ کې غیر اوسیدونکو د خار نه وتو ته پریښودل کیږي. د ډلې ویان احمد کرا علي وای دا نوې لوزنامه د شروع پر وز نا وخت شوی او تر لاندې به اول جوبل کسان وزي. د علي په د 13 ورځې لوزنامه ملکی دو سره سمدستي ډول ناکام شو او په خار کې الغاو تلغاو بمباری او ډزې یو وار بیا شروع شوې چې د ناکامۍ پړی دواړه غاړې اوس هم په یو بل چوي. راپورونو تر مخه روسته ډزو کې دواړو خواو ته مرګ جوبله هم اوړېدلې او تر 50,000 پورې عادي کسان اوس هم د یاغیانو اړخ ته ختیز حلب خار کې ګیر یادېږي. په حلب 13 ډزبندي د روس او د ترکی په درمګړتوب راپورته شوی و چې مقصد یې د خار نه د یاغیانو د دوی د کورنو او د صدر اسد مخالفه د خار اوسیدونکو لا په امن لار ورکول وو. ترکی د دغه ډزبندې د ناکامۍ پړه د شام په واکمن اسد انتظامی اچوي. د شام صدر بشار الاسد مخالف وسلوال او په سیمه د ملګرو ملتونو نماینده اے اف پی خبری ایجنسی ته ویلي د حلب ډزبندې راضینامه پس دغې ناکامه شوه کله چې د شام د صدر بشار الاسد پلوي ایران د راضینامې پرون سار عملي کېدو په وخت نوي شرطونه کېښودل. ایران غوښتل چې د حلب نه د یاغیانو د دوی د کورونو د وتو پر سر دی یاغی مخالف وسلوال خوا کې دوه کلی فوا او کفرایا چې ادلب ایالت کې راځي محاصره هم نرم کی چې حکومت پلاوه زخمیان د دغلتنه رابار کړی شي. وسلوالو د ایران نوې شرطونه رد کړل او هم په دغه یاد کلو بمباری شروع کړه چې په جواب کې د شام بشار الاسد پلوی فوز او وسلوالو په مدایا کلی درنه بمباری شروع کړه او حلب کې هم یو وار بیا جنگ شروع شو. د جنگی جنایتونو یا جرمونو پلټنې کوونکې د ملګرو ملتونو ادارې چارواکو د شام واکمنو له خبرداري ورکړي چې حلب خار باندې د قبضې پس د دوی پلوي وسلوالو یا د دوی لخواکو د بدل کاروایانې وشوې نو جنگی جرم بګڼل کیږي او ذمہوار به د شام واکمن وي. د ملګرو ملتونو یو بل چارواکي د بشري حقوقو څانګې مشر زید راعد الحسین هم د حلب په حال بیان ورکړي او ویلي کو سهم دا واضح نه ده چې ډزبندۍ خلاف ورزی چا کړي خدای یاغیانو په ولکه کې هغه ځای نه چرته چې ډیر عام اولس گیر دی باندې نه تر سره بمباری د نړیوال هغه قانون سرغړونه دا کم چې یو عام بې وسه کس له تحفظ ورکوي او د جنگی جرم په زمره کې راځي. نوموړي په شامی واکمنو غږ کړي چې د نړیوال قانون لاندې په دوی لازمه ده چې دوی د بمباری د لاسه جوبل کسانو درملنه دی وکړي او د هغه بسونو لار دې هم آزاد کړي کم چې عادي ولس او د دغه سیمو نه اوباسلو لپاره لیږلي شوي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په دې معاملې ټلیفوني تماس هم نیولې او خاغلی لاوروف ورلا باور ورکړي چې د شام حکومت یاغیانو او عام کسانو لا د خار نه د وتو لار ورکولو ته تیار دي خو یاغیان د ډزبندۍ د سرغړونو نه منی شي. شام کې روس او ایران د شام اقلیتي شیعه علوي فرقې سره تعلق لرونکي صدر بشار الاسد په شا ولاړ دي. ولی ترکی او غربی نړۍ د اکثریتي زیاتره سنی فرقې سره تعلق لرونکي وسلوالو په شا ولاړ دي او غواړي چې صدر بشار الاسد دې په هر ډول د واک نه لري کړی شي.
ګران اوردونکو تاسو وایسته په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او وایټ هاوس کې د یو بریفینګ په وخت باندې د امریکا فوزی چارواکو ویلي دي چې د کال 2014 راشي د هوایی بریدونو چې کم کمپاین دی هغه ډیر مؤثر ثابت شوی دی او تر 50,000 پورې د داعش وسلوالي وجلی دی او دا وخت د 12,000 نواله تر 15,000 پورې داسې وسلوال شته چې داعش سره لګیا دي مرسته کوي په جنگ کې. د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علی پیو رپورٹ تیار کړی او ریډیو ته ستاسو پام را ګرځو.
د داعش په خلاف د ائتلاف لپاره د امریکای ځانګړي استازي بریټ مکورک د صدر اوباما سره د ملاقات وروسته خبریالانو ته ویلي چې عراق او شام کې د جنگ لپاره تیار د وسلوالو کسانو شمیر تر ډیر حد را کم شوی دی. سی این این خبری اداره د مکورک لخلې وای چې د داعش د جنگ لپاره د تیار کسانو شمیر تر 12,000 نه تر 15,000 پورې را کم شوی دی. تیره هفته د امریکای یو چارواکی ویلی بو چې د 2016 کال راهسې شروع شوی عملیاتو کې لګ تر لګه د داعش 50,000 وسلوال وژلې دي. مګور وای داعش اوس د دې قابل نه دی پاتې شوی چې خپل کسان را جمع کړي او د دوی شمیر هم مسلسل را کمی کړي. دوی زیاته کړه چې 2016 کال کې شروع شوی عملیاتو کې د وخت پورې د داعش په ټکانو 10,000 بمباری کړي. دا بمباری زیاتره امریکایي جازونو کړي، یوازې 3,500 پکې د ائتلاف نورو جازونو کړي دي. مطبوعه د چارواکو لخلې وای ډکا کې شوی په روسي بمباری کې د داعش هغه درې مشران هم وژلي څوک چې تیر کال د برسلز او پیرس په حملو کې ککړ وو. د داعش مشر ابوبکر البغدادي لری کولو کې تر اوسه کامیابی نه ده شوې، خو مګورک وای د هغلی بغدادي رستو کې خبره شوی آډیو پیغام نه د ښکاری چې هغه څومره کمزور شوی دی. د سو کالو راهسې خلکو ته نه دی مخامخ شوی. په داسې حال چې امریکا کې صدر باراک اوباما به د جنوري په میاشت کې خپل چوکې نوې منتخب صدر ډونلډ ټرمپ ته پریږدي، مګورک وای صدر اوباما ورته ښکاره هدایت ورکړي چې ټول معاملات په ښه طریقه نوې انتظامیه ته ور وسپاري. مګورک وای سټیټ ډپارټمنټ کې نوې انتظامیه ته د داعش په خلاف د جګړې د ټولو معاملاتو د انتقال په حق لا مسلسل غونډې روانې دي. د نهې پرز د صدر اوباما او نورو چارواکو په غونډه کې حلب کې په جګړه او د دې لوجې را پیدا کیدونکې بشري ستونزو باندې هم خبرې شوي. د داعش په خلاف د امریکې په مشرۍ کې د ائتلاف کمانډر لیفټننت جنرال سټیفن ټاونسند بغداد کې خبري غونډه ته ویلي کچره روس او د شام حکومتي ځواکونه د پلمیرا نه داعش په شا دیکلو کې ناکامه شول نو بیا به امریکا د داعش په خلاف بمباری کوي. جنرال ټاونسند زیاته کړه چې داعش پلمیرا د روس او د شام د ځواکونو نه بیا د نیولو په وخت اهمه وسله هم په قبضه کې اخیستې ده. دی وای په دې ورته تشویش دی او زیاتوي کېدلې شي په دې کې خاص پوځي ګاډي او د فضايي دفاع ډېر سامان شامل وي. جنرال ټاونسند وویل چې دا خر د روس او د شام د ځواکونو نه بیرته نیولې شوې ده. نو د په خیال دا هم د دوی ذمہواري جوړیږي چې دا خر بیرته د داعش نه رخلاص کړي. د پلمیرا د قبضې روستو امریکای پر روس نیوکه کوله چې دوی د داعش په ځای اوس د حکومت مخالفه یاقیانو په خلاف عملیات شروع کړي. حلب د حکومت مخالفه یاقیانو نه د نیولو په محل د روس او د شام د حکومتي ځواکونو توجه د پلمیرا نه اخوا شو او داسې پلمیرا یو وار بیا د دوی د لاس نه لاړه.
جنرال ټاونسند وای دوی ته پکار و چې پلمیرا کې خپل ګټې محفوظ کړي وي، خو د دوی توجه بل اړخته شو. د وال سټریټ جنرل ورسپانې تر مخه د شام صدر بشار الاسد د چهارشنبه پورس د روس ټي وی آر ټي سره په مرکه کې تور لګولې چې امریکا د پلمیرا بیا نیولو لپاره د داعش سره مرستې کوي. دې تور لګوي چې پلمیرا بیا د نیولو مقصد دوی د حلب نه اخوا کول دي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف د پیر پورس په خپلو خبرو کې دا اشاره ورکړې وه چې د داعش په خلاف د امریکا د هلو ځلو له وجې دا کسان پلمیرا ته دیکلی شوي دي، چې مقصد یې حلب کې د عملیاتو سره مخ د حکومت مخالفه یاقیانو ته آرام ورکول دي.
ګران اوریدونکو، اوس وخت شوې نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې چې د ډیوه ریډیو همکار مختار خلیل را سره شریکوي.
د ترهګر تنظیمونو د خونړو حملو او د نړۍ د حکومتونو د دې خلاف د جوابي کارروایو په مابین کې په مطبوعاتي او الکترونیکی میډیا کله کله دا پریشان تپوسونه کیږي چې د ترهګرۍ بنیادي سبب څه دی، خلک ولې ترهګرۍ ته وځي، او یو تن ولې د قلارې د جون په دی د خون خرابې جون خوښي. د دې تپوسونو تر اوسه پورې زړه پورې جوابونه لا نه دي ورکړی شوي. همدغه وجه ده چې د روانې ترهګرۍ او د دې پر ضد د دنیا د ملکونو د کیدونکو عملیاتو د صحیحوالي په بحث کې دنیا دوه پړقه شوې ده. نن د امریکې په مشهور هفتیز میگزین ټایم کې برما کې د روهینجا مسلمانانو د قتلان په ترڅ کې یو تفصیلی معلوماتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی چې په دنیا کې د مسلمانانو د ټولو نه تازه خونړي بغاوت یا تندره و جنگ برما کې سر راپورته کړی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې په اکتوبر او نومبر کې د برما په قطبی اراکان صوبه کې د فوج خلاف شوی خونړی حملې د تیرو کلونو د واقعاتو نه د مختلف نوعیت دي. په نړۍ کې د روانو شخړو د تجزیو کولو دپاره د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په نوم کار کوونکي تنظیم د دې حملو د ذمهوار ګوند ګڼو غړو سره مرکې کړي دي. دې مرکو نه د غربي برما د حالاتو په حقله اهم معلومات ترلاسه شوي دي. د شبو مرکو مطابق دا ګوند ځان ته حرکت الیقین وایي، او دا په کال 2012 کې برما کې د مسلمانانو او د بد مت د مذهب منونکو ترمنځ د خونړو انخطونه پس جوړ شوی دی. په دغه انخطو کې 200 کسان وجلې شوي وو، او د 140,000 نه زیات بې کوره شوي دي چې زیاتره پکې مسلمانان دي. په دوی کې زیاتو مسلمانانو ته د برما د شهریت ورکولو نه انکار کیږي، او د دوی په نقل و حرکت بندیزونه لګولې شوي دي چې له سببه دغه مسلمانان سرکاري نوکرۍ او نور کار روزګار نشي کولی. د برما د مسلمانانو د دې نوي ګروپ د کارونو نگراني په مکه کې د برما د روهینجا مسلمانانو د جلاوطنو مشرانو کمیټي کوي. د برما په قطبی اراکان یا راکین صوبه کې د دې وسلبند ډلې د سرګرمو بهر دنیا کې په ښکارا منلو والا مشر عطا الله نومي یو تن یادیږي چې په نور ډیرو نامو هم مشهور دی. ټایمز میگزین لیکي چې عطا الله په کراچۍ کې د روهینجا مسلمان پلار په کور کې پیدا شوی دی، او په جدید ګوریلا جنگ د پویو شلو جنگیالو مشري کوي، څوک چې په راکین صوبه کې د سرکاري فوجونو خلاف جنگ کې اخته دي. الیقین ګوند د خپلو جنگی کارونو په حق کې د سعودي عرب، متحده عرب اماراتونو، پاکستان او په دنیا کې د نورو مسلمانانو عالمانو نه فتوی اخیستی دي. په دې فتوو حرکت الیقین ګوند سره د راکین صوبی خلک په لوی شمیر کې ملګری شوي دي. دې ګوند په تیرو 2 کالو کې د راکین صوبی په 100 ظلمو ته جنگی تربیت ورکړی دی. ټایم لیکي چې د دې منظم او په مالي طور د مضبوط جنگی ګوند د راپورته کېدو له وجې برما کې د راکین صوبی د مسلې د اوارولو پارا د برما د حکومت کوششونه تر ډیره حده پورې تالا ترغ شوي دي. ټایم میگزین لیکي چې د راکین صوبی روهینجا مسلمانان عام طور سره امن پسند پاتې شوي دي، شر فساد نه خوښوي، ځکه چې په شر فساد کې دوی خپل خیر نه ویني. خو د تیرو 100 کلونو راسې چې برما کې فرقهیزو انخطو کې په دوی څومره ظلمونه وشول، او څومره دوی چقیدلي ساتلی شوي دي، د دې له سببه دوی اوس د خپلو سرونو او د خپل اولاد د سباوون د بچکولو په خاطر راپورته شوي دي. حقیقت دا دی چې د قطبی راکین خلک د خپلو کرمو په نه اوارېدو اوس په لوی شمیر کې شر فساد ته راپورته شوي دي، او دا د دې خبرې څرګندونه کوي چې د دوی د مسلو د اوارولو ټولې پالیسۍ ناکامه شوي دي. ټایم میگزین د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي که د بربا حکومت د راکین صوبې د مسلمانانو د مسلې په اوارولو کې د هوښیارتیا نه کار وانخیستو، او د مثال په توګه د طاقت د نور زیات استعمال غوندې غلطیانې وکړي، نو په دې به د دنیا نور مسلمانان د الیقین گروپ امداد لا راضی او په دې بدغه سیمه کې خونړې شر فساد نور زیات شي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-999-0.
اوس درته وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
بین الاقوامی ګوند برابر د افغانستان مرسته کوي. په جولای کې وارسا کې د سرمشرانو په غونډه کې د دې مرستې پخلی وکړی شو. په کومه کې چې امریکا او نیټو اتحادیان او نور ملګري ملکونه افغانستان سره د کال 2014 نه پس هم د مرستې ملګرتیا په جاری ساتلو سلا شول چې دا به د کال 2020 پورې جاری ساتلی شي. د رواني میاشتې په سر کې د افغانستان او د سیمې د 14 نورو ملکونو نمائندگان د هارت آف ایشیا د شپږم کلیزه کانفرنس د پاره په امرتسر کې راجمع شول. دوی سره سده پاسه د 40 نورو ملکونو او د امدادي تنظیمونو نمائندگان هم په دغه کانفرنس کې کیناستل چې امریکا هم پکې شامل وه. د امریکې لخوا پاکستان او افغانستان له د امریکې خصوصي قائم مقام زنانه استاذي لاورل میلر وضاحت وکړو چې افغانستان سره د نړیوال ګوند مرسته بنیادی اهمیت لري، خو دې نه زیات اهمیت ورسره د ګاونډي ملکونو د مرستې دی. افغانستان کې د پوخ امنیت او د اقتصادي ترقۍ پر ځای ساتلو لپاره افغانستان سره شریک سیمه ایز کوششونه ډیر زیات اهم دي. افغانستان کې امن او اقتصادي پرمختګ به ټولې سیمې ته خیر ورسوي. میرمن میلر خپل تقریر کې زیاته کړه چې افغانستان کې د ترهګرۍ خطره نن هم یو سنگینه مسله ده. د افغانستان د حفاظت د ذمہوارو د افغان ملي فوجونو لاسو ته د تلو د دویم کال پوره کېدو په موقع دوی ثابته کړې ده چې دوی د افغانستان د غلیمانو خلاف د ستاینې وړ جنگ کړی دی. خودی دا هم اوی چې راتلونکي کال افغان فوجونو له د خپلو صلاحیتونو د نور زیات ښه کولو دپاره د سخت ازمیښت کال دی. دا هم ډیره ضروری ده چې افغان حکومت هم د پوخ امن د حالاتو پیدا کولو دپاره خپل کوششونه جاری وساتي. د افغانستان د جنگ د ختمولو او د افغانستان د محکم کولو دپاره د افغانستان په مشرۍ کې خپله د افغانانو امن خبرې اترې ایک یو یقیني لار ده. امریکا د دې قسم عمل ټینګه مرسته کوي. مونږ حزب اسلامي سره په امن لوزنامه کولو د افغان حکومت ستاینه کوو او په دې مو یقین دی چې په دې لوزنامه کامیاب عمل به نورو توندلارو ډلو ته یو مضبوط پیغام وي. میرمن میلر وویل چې د نوو انتخابي کمیشنرانو د لګولو او په بڑو خورو چارواکو باندې په کامیابۍ سره په مقدمو چلولو د افغان حکومت داسې اقدامات دي چې امریکا پې خوشحاله ده. د افغانستان دننه امنیت، د افغانستان سیاسي محکمتیا او د افغانستان اقتصادي سوکالي او د سیمې سیاسي محکمتیا، امن او اقتصادي سوکالي د یو بل سره تړلي سیزونه دي. همدغه سبب دی چې امریکا به د افغانستان او د سیمې د پرمختګ دپاره د سیمه ییزې ملګرتیا او د اقتصادي یووالي مضبوطه مرسته کوي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.